گرانو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نوري لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچا او نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبري کړي، خو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي. دا اقدام د دې لپاره کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي. د طالبانو چارواکو ویلي په تیرو اونیو کې د تورخمه او سپین بولدک له لارې څه باندې درې لکه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. انجلینا جولی په عین حال کې د ډیرو کلونو لپاره افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر د پاکستان ملاتړ ستایلی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زور د یوه ځوان میشتان پرې کوي. د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یوه بل ځوان ویښتان لنډوي. د دې پېښې ځای او کره نېټه څرګنده نه ده. د ویډیو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولی او خلکو دا کار غندلی دی. تر دې وړاندې هم د طالبانو وسلوالو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو په لارو او سړکونو کې عامو خلکو ته دا ډول سزاوي ورکړي وي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنو محصلان خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. له دې جلا د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون او د پېښور د خیبر طبي پوهنتون پریکړه کړې چې یو شمېر افغان جنو محصلانو ته په طب کې داخله ورکړي. دوی دا پریکړه تیرونه په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د کنسولګرۍ له مرستیال مفتي نور الله تک سره په کتنه کې وکړه. او په کابل او یو شمېر نورو آسیایي ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په پلازمینو او ښارونو کې، پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو په خوانی سفیر د هالیوډ د نامتو ستوري انجلا جولی د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ایستلو انتقاد وکړ. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 نوي څانګې زیاتې شوې.
د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هالټیکلچر په نوم باندې نوي ایجاد شو. خوانی روزنه پونځي کې دوه څانګې.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوړېدو دی. د غزنی له مقره تر ناوی پورې سړک ترمیم کیږي.
دوه شپږ کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده. موږ بلاکر روانو ان شاء الله چې تر خو پای ته ورسی.
په افغانستان کې د بوټونو د فابریکو خاوندان وایي کاروبار خراب شوی دی.
د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه موږ خواهش ده چې دا مالیات پکې ډیرو کې دي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په خوانی سفیر او د هالیوډ مشهور ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو استل د بشري حقونو شاتګ بولی. هغه پر خپل انستاګرام لیکلی خوښی نه ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې شزي له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي او ترڅنګ ژور بحران روان دی. له بلې خوا پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قبل لیکلی نن پر ډیورن کرښه درې نورې لارې پرانیستې چې بیا اسناد افغانان ژر تر ژره افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقونو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محرومه دي یو شمېر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بلخوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب لورلایي او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه عربیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یوه غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلی. له دوی یو اظهر خان دې غونډې ته ویلي
خو طریقه کار دا پکار دی چې په حیا باندې په عزت باندې په مینا باندې په محبت باندې پکار دی چې موږ هغه خلک ته کیو لیدو خدا کم ظلم دا کم سیاست دا کم بد تهذیبیت چې زمونږ حکومت دې وخت کې د افغانانو سره کوي د دې ظلم نن موږ ستاسو د دې جرګې په مرسته باندې قرارداد پیش کوو چې موږ د دې مکمل طور باندې مخالفت کوو.
خله دې ټولو غوښتنو سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل روان دی او یوازې پرون ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ د تورخم او سپین بولدک له لارې له 5000 زیات کسان افغانستان ته راشړل شوي دي. هخوا راستانه شوي افغانان وایي د بل هر وخت په پرتله ډېرې اړتیاوې لري او داسې مهال چې هوا سړه شوي ژر یې باید د سرپناه وخوړل شي. طالبانو حکومت د شمیرو پر بنسټ د سپتمبر 13 نیټې وروسته له 300 زیات افغانان راستانه شوي او دا شمیره ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل د شهزاده سرای معلومات ښیي چې پرون یو ډالر په 8 افغانۍ او 50 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمېر شهریان وایي د افغانیو د ارزښت لوړېدو د ځینو لومړنیو موادو پر بیو اغېز کړی دی. د افغانیو ارزښت د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې په داسې حال کې په لوړېدو دی چې د ګاونډیو هیوادونو د پیسو ارزښت په ټیټېدو دی. یو بل اقتصادي خبر دا دی چې په افغانستان کې د بوټونو د تولید د یو شمېر فابریکو خاوندان د خپل کاروبار د خرابېدو شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کارکونکو شمېر کم کړی او د تولید اندازه یې هم څو برابره کمه شوې ده. د افغانستان د بوټونو د تولیدونکو ټولنه وایي چې دا ستونزه حقیقت لري خو له 2 کلونو راهیسې د بوټونو د تولید سلګونه فابریکې بندې شوي او څه باندې 3000 کارکونکي وزګاره شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه بیا وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره پر یوې تګلارې کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې دننه یې تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی، دې لپاره چې تولید وطن ډېر کم شوی دی، د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډېر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش دا ده چې دا مالیات پکې ډېر وکړي، د تولیدي وطن لپاره چې کومه مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي، دې لپاره چې تولید وطن بېرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغو خامو موادو ګمرکي محصول چې هیواد ته داخليږي لوړ دی. دویم دا چې د بوټانو ګمرکي محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دی. موږ زیانمنېږو، نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو په ورځ کې اتیا جوړې بوټان تولیدول، اوس لس جوړې تولیدوو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو دو کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوي دي او څه باندې 3000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
تولیدات بود در افغانستان
د بوتانو تولید ورځ په ورځ کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو لښ 450 خزيات د بوتونو د تولید کارخونه درلودي، اوس مهال له 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډېرې فعال نه دي. څلوي خو د کیږي چې د سوداګرۍ وزارت له وزیر سره مې د لیدلو وخت دی، څو ستونزې ورسره شریک کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابره شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو دو کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډېر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلاره کار کوي. د دغې ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانهدار دي او کارګر دي زه دا تاییدومه چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسۍ باندې کار کوو چې باید داسې یو منظمه پالیسي جوړه شي چې دا خلکو ته کاغه په کورونو کې د کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودرېږي او د کار زمینه برابره شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپله خوښه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 څانګې پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څانګې شامل دي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 پوهنځي او 15 او درویش ډپارټمنونه شته چې له 4500 زیات محصلان پکې په زده کړو بوخت دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 نوې څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شوه. ښوونې او روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیه دا په کلاسیک شکل باندې وې. د فزیک څانګه جدا شوه، د ریاضي څانګه جدا شوه، تاریخ جدا شوه او جغرافیه جدا شوه.
هغه وایي ټولو نو ایجاد شوو څانګو ته د نوو استادانو منظوري هم د لوړ زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې جریان کې ده. په ټوله کې سید جمال الدین پوهنتون ته دولس د دې څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکي شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پوهنځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دواړه یو ډیپارټمنټ دونو د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په پوره توګه مسلکي نو همدغه سی ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافي کې، یعنی دا دواړه جدا جدا برخې دي. په دې دواړو کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران. نو اوس به هر سړی چې فارغیږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاریږي.
خاغلی ساجد دوای دې سره هغه محصلینو ته په پونتون کې د استادۍ چانس هم زیاتیږي چې څوک په قادری نمرو فارغيږي.
په دې کې اوس قادری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 پهونځې او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پهونځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسدالله لودي نه واوري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو 101 همکارانو د وژنې په ویر شمې بلې کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له پایله د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبری اجانس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونو او ناوړه شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15,000 کارکوونکي په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د ښوونځیو، روغتیایي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه یې نیمه ځوړند حالت ته راوستلي دي. فرانس پرس خبری اژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزي ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره سلګونه اسرائیلیان وژل او له 240 زیات یې برمته کړل. هغه مهال وویل شول چې د حماس غدریزې ډلې په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي، خو د نومبر په 10مه د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویان لیور حیات وویل چې تلفات 1200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې د راغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات یې کړه چې مړي د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقامو کې نور بدلون هم راشي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخی تر دی چه نور موضوعات را واخلو، لومړی بل ملالی بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو سلی کلی.
فوربس مجله له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د 2023 په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی به په سلګونو زره غیر راجستر شوي بهرني اتباع او کډوال چې مناسب اسناد نه لري ونیسي او له پاکستانه یې وباسي. ورستۍ نیټه د 2023 کال د نومبر لومړۍ ټاکل شوې وه. د فوربس د مقالې د لیکوال په باور راپورونه ښیي چې دا اقدام به په پاکستان کې یوازې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال نه، بلکې د چین، اویغور او میانمار روهینګیا په ګډون د نورو ځورول شویو ټولنو غړي هم اغیزمن کړي. په مقاله کې لولو په داسې حال کې چې د 80مې لسیزې له لومړیو راهیسې د څه باندې 4 میلیونه افغان کډوالو اکثریت په پاکستان کې اوسېدل، خو داسې انګیرل کېږي چې په 2020 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 6 لکو څخه تر 8 لکو پورې افغانان پاکستان ته تللي دي. د فوربس په مقاله کې وروسته لولو چې د پاکستان له دې پرېکړې اغېزمن شوي زرګونو افغانان له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. دوی هغه ځای خپل کور ګڼي او پاکستان پرېښودو ته د هغوی اړ ایستل په دې معنا دي چې دوی د بې کوره کېدو او د ژوند له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې داسې افغانان سته چې د طالبانو تر واک په لاندې افغانستان کې په ځانګړي خطر کې دي. د لیکوال په باور د کابل له سقوطه څه باندې 2 کاله وروسته هم په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو ته لږ پاملرنه کېږي او هغوی د مرستو او بیا میشتېدو په تمه دي. د قطر ګلف نیوز په خپل وروستي کانه کې د افغانستان د سیمپوزیوم د پایلو په اړه چې د سې شنبې په ورځ تر سره سو یو مقاله خپره کړې ده. دغه غونډه د قطر جورج ټاون په هنتون جوړه کړې و او د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر کارپوهانو، څیړونکو، استادانو او چارواکو په کښې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ټولنیزو او بشري ننګونو د حل په هدف د ښوونې او روزنې رول په پام کې نیول سوی و. ګلف نیوز وړاندې لیکي چې په دې کانفرانس کې ټینګار سوی چې تعلیم د سولې، پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره مهم دی. ورسته لولو چې د قطر د جورج ټاون په هنتون رئیس ډاکټر سیفوان مصری د دغه کانفرانس د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانان له یو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې تر بل هر وخت بیړنۍ دي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته اړتیا سته، خو یوازې دا مرستې نسي کولی د وضعیت د خرابېدو د اصلي لاملونو مخه ونیسي، چې د ده په وینا سیاسي اختلافات، روانې شخړې او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. په مقاله کې لولو چې هغه دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید د اخلاقي او علمي ملحوظاتو له مخې د افغانستان د وضعیت ښه کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا د ولو ورده چې قطر له څه باندې وی لسیز راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او په افغانستان کې د سولې د راوستلو په تړون کې چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، مهم رول لوبولی دی.
د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډېره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مخور ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک د هوار کاری جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې یې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محب الله عباس ته دغه سړک د رغونو د پرانیستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک د رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لاره 113 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملاره سیدی مقر له بازار له سړک نشو سوي ده، بیا دي ناوې دي بازار تر پای پورې 25 کیلومتره لار ده. سیدغه ټول دی والی صاحب په ہدایت باندې دی همکاریو باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ته موږ ولا کار روانو ان شاء الله چې تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی، نو دوی وایي دغه لار به د دوو میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست، خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه له موږ سره دسې مختلفو ادارو کومک کړی، یو څه ضرور پرچکونه خو جوړوو، پلونه او پرچکونه ځینې فرش.
د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي خوشي شوي چې په لومړي ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګه سیمې یو تن قومي مشر شمسالحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تېرې کړې دي، که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي، 10 کیلومتره لار ده. تقریبا 10 لار غیر دي چې شپه په یو شیله کې پسر شوي وي، موټر به هم پسا وو. شپه م هلته سوي ده، ښځې او کوچنیان به راسره وو، مریضان به راسره وو. په هغه ځای کې به م شپه سوه، بیا به کلی نږدې نو، بیا به ورور په موټر کې به م شپه سوه، بیا به ګشتپه راسره اخیستې وو. هغه ګشتپه به م راته ولګوله، بیا به م شپه په تېره کړه. په شیله کې به م موټر پسا وو، ساتي به م شپه ده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 100 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر 600 زیات کلی لري او ډیری اوسیدونکي وروسته پاته او بې سواده ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګر ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی، دا د دیو ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي، د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې، او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزوری دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو وروڼو ته زما دا بلنه ده، که تاسو په پاکستان کې 80 کاله نور هم تیر کړئ، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ د تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري، او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډیر مخالف ده. بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کوم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده، د دې د مخالف ده. د ځینې نور لوی پروژې دي چې دغه مخالفت دی کوي، او اسلامي امر تر سره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل، چې دلته هغه بودیجې چې کوم د دغو غودر پر ځانګړي سوي دي د پروژو لپاره، چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسي، نو پروژې به څنګه سي معطل سي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدر منو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده. خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلیانا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پریکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زوره د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیت قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل طالبی کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لشتر لژه اته غړي وشل شوی دی. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزی د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تیره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره. د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغه شرایطو کې؟
الله الرحمن الرحیم. خغل استانی که ساسی خغلی مومن هم کرا هاتو دو مرز
خغل منصور زما غک تاسو تا آیا درزی که اریکم و بند است و فکر کم چه مشکل و بله د ښاغلی منصور اړیکه اوس سونه لري. بله بله ستاسو غږ راضی وو.
ستانګزی ستاسو ښاغلی مومن د ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ما ویلی چې د پاکستان د شته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ایستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د ننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسی ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي، اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بې ځایه شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیونو انسانان د فقر او تنګ لاسۍ سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، ستر حکومت هم پراخې ستونزې زیږوي مهاجرینو ته، هم چې نوی خپل کور او کلي ته راستنېږي کلي او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترې ترورل کېږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو، پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خدت په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي، د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونی سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غږ اورئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب. ښاغلی مومند، فکر کوم د تاسو خپل مایک بند کړی دی، که لطفا خپل مایک بیرته آن کړئ او چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ، دا مایک مو بند کړی، وسته یې شو. فکر کوم ښاغلی مومند په مناسب
سره مطابق یو کولای شوی چې دغه مهاجر چې راځي. الو،
بله اورم. بله مهرباني، اوس فکر کوم صحیح سو.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدلی او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دی. یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپک کر کوم، دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې رااله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې 13 هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړی و، هلته مو لیدل. هلته دا کارونه کچېری واقعیت ته خبرې بسړې وي، کدا یو داس چاته لیدلی چې هغه پلان جوړولای. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در سنځل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازان به د مخسن در ازان پر جوړ کړي وو. هلته د روز روکس لپاره ځای جوړ کړي وو، شانې جوړ کړي وو، دا ټول شانې ورته ماده کړي وو. یعنی دلته دا سپیچ دا کار ته زه فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه سوي دي از قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د پاره به وګورو چې جامیل بلملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه ښاغلی مومند. یو پښتنه بل مطرحیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دم دغه دومره د 1,00,000 کډوالو در ایستلو موضوع را مخکې کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقع فکر کوي چې آسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکړي یا باید یو دم کار وسي.
فکر کوم یو څه دوه شان دي مديريت هم دي تقوا او پرزگارم چې تاسو ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهاني حق دي هغه د سي چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وباسي خلک ته زراعتي شاري د درو میاشتې لور میاشتې کې باید برابر کی خلک ته د کار زمينه برابر کی په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دي موږ مش پمبې ته مخه کړی ده څنګه وکول چې موږ د پمبې د تار پاپریکي جوړ کړو د پروسس پاپریکي جوړ کړو د دې لپاره جوړ کړو چې خلک په کار ولوږي هغه ځانور شان هم دغه سي دي جامعه جهانیم په دې یو لرسه د اروپای ته دې څخه تقریبا تیر هفته توبو او د شانو په باره کې خپل کونه وکړه د هغو څخه مننه کوم ولی کوشش باید پر دې وشي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو ښه د رفا زندګي ورته جوړ شي دا د جامعه جهاني وظیفه ده فکر کوم د افغانستان اوسني حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر په خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي
صحیح محمد صاحب مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به ورسته بیا پوښتنه وکړم خو اوس بل انصاري صاحب وره انصاری صاحب دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیار لس درجه ده په سانتیګراد مګر د شپې خو به تابان چې کته کیږي د شپې بل برستنی او کمپالو پراته اوسېدل سخت وي په دغه سیالاتو کې ماشومان ناروغان په کمپونو کې اوسېدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو لکه څنګه چې ښاغلي مومند اشاره وکړه تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې د صنعت او نورې خونې او صنعتکاران تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنۍ مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي د مهاجرینو دپاره که دوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي د سړک مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه د کمبل ولستون یعنی کمښت سره مخ دي ستونزې لري خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي له ستونزو سره مخ وي خو دا اساسي مسله نه ده اساسي موضوع د دغو راستنو شوو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی د هغوی د کار او زیار مسله ده د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله لکه روغتیا لکه ښوونه او روزنه د هغوی د کوچنیانو ځوانانو د لوړو زده کړو مسایل خصوصا د نجونو لوړې زده کړې چې ډېری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو نو دغه ستونزې به موجودې وي په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد د افغان خویندو میندو اتحاد له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي چاغې کې دایمي بازارونه د جمعه بازارونو یو سلسله خغل مومن هم په دې جریان کې د مګور سره باسونه درلوده ترڅنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کو په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت د سوداګرۍ وزارت د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب د علمي انقلاب دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیایي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خونړۍ او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان اوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستونځ لري. موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. دا د اوس بیا راغی ښاغلي مومند. فکر کوم زموږ اړیکې زر زر بندیږي. څه مشکلات څه د انټرنیټ پارس سره؟ زه به دا خپله پوښتنه بله مکمه چې د سوداګرۍ خونې او خصوصا افغان تجارانو د دغو راستنېدونکو سره څه مرستې تر دغې دمه پورې کړي، یعنې هغه عاجل پلانونه مو څه وو که لطفا راته ووایي. مننه. ښاغلی مومند، زموږ غږ کې درځي. ما پوښتنه وکړه چې افغان تجارانو په دغې برخه کې تر دې دمه څه کړي دي؟ فکر کوم د ښاغلي مومند انټرنیټ څه ستونزه لري په کابل کې. خو په هر صورت زه به د هغو لیدونکو او اورېدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پرېښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلی چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولای شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري. دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1,00,000 دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولای شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟ ښاغلی منصور، تاسو په لاین کې یاستئ که څنګه؟ زما غږ تاسو ته درځي؟
بله
بیا پوښتنه تکراروم. ما دغې مسلې ته کله د مثبت اړخه هم لږ څه وکتل شي چې هغه مثبت اقتصادي اغېزې به یې څه وي، دا چې 1,00,000 کسان راځي په تابان، په دې کې به ګڼ داسې کسان هم وي چې مسلکي کارونه به یې زده وي. مثلا د ایران او پاکستانه به چې پخوا کارګر راتلل د کورونو د تعمیراتي برخو کې، نجاریانو او نورو مسلکي او صنایعو برخو کې به دوی برلاسي، او نسبت هغو کسانو ته به چې په کابل یا په نورو ولایتونو کې دوی کار کوو کارګران بو. دا څومره مهم او مثبت ټکی دی اوس لپاره چې هغه کادرونه د افغانستان نه وتلي خصوصا په ټولو برخو کې؟
بله دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنیږي خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تېر کړی وي دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافی او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې د روغتیا په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافی تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانۍ لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي. تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 3000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقد پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي د افغانستان کې بیرته لګېږي. دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پېښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینی سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسائل، کورونا او نور مسائل خو پریږده. ځینې راپورونو کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له امله هلته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او په رښتیا، او که په رښتیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسې له ادرسه، ستاسې له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو. دلته په خصوصي سکتور، پر حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو د دوی د پرمختګونو لپاره. هغه میلیونونه مرستې چې زموږ به شهامت افغانانو په بهر کې زحمتونه ایستل د خپلو خولو للارې د خولو تویولو للارې هلته امکانات ترلاسه کول او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپل میشتو خپلوان او دوستانو سره مرستې کولې. دغه چې افغانستان کې مرستې کوي دغه مرستو ته نه وځي چې دوام ورکړي بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي په کور دننه دي له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کړو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو او له حکومت او نړیوالې ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو. دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه د ښاري ناحیو په کچه له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا $1,000 یا $10,000 افغانۍ حتی تر $50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو هغه حتی $10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولای او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو بهر میشتو افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپلې مرستې په یو ځایي ډول د دوی دپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ دپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه میندې خویندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یکشنبه بازار کې به یې پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچني تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پراخ لاس ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي. هغه وزګار ځمکې چې د ځمکې د ایجاد او د آدم علیه السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځواب دي نه دي ډېر، او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاستو میاستو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت هم د نړیوالې ټولنې هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډیر زیات مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری د چارو شنونکو او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور مودان چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مخبل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو د ازادي راډیو دغه ګرځې مې سپای تر سی غو ترغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنې د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.